امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز، د ملګرو ملتونو عمومي منشي د برما په شمال کې د رخاین په ایالت کې د تشدد د ختمولو لپاره د عاجلو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روسیې او د ترکیې جمهور رئیسانو په انقره کې د عراق او د سوریې د حالاتو په باب خبرې کړې دي، او امریکا نیت لري چې په 2013 کال کې په خپل ملک کې د مهاجرینو د منلو اندازه 15,000 ته راکم کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس ویلي دي چې د برما په شمال کې د رخاین په ایالت کې د تشدد د ختمولو لپاره عاجلو اقداماتو ته ضرورت دی. د هغه ایالت تقریبا 500,000 د روهینګا مسلمانان بنګلدېش ته مهاجر شوي دي. ښاغلي ګوترس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته دا هم ویلي دي چې هلته وضع دومره په صورت خرابیږي چې هغې ډېرې سختې بشري ستونزې پیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د رخاین په ایالت کې د نظامي عملیاتو د ختمولو غوښتنه کړې تر څو په بنګلادیش کې پراته مهاجر په خپله خوښه او په مسؤون ډول خپل وطن ته بیرته ستانه شي. له بلې خوا د برما د رخاین ایالت ته د ملګرو ملتونو د استازو سفر بلې هفتې ته ځنډېدلی دی. ټاکل شوی وه چې د هغه پرون هغه ایالت ته ورسیږي. دا د رخاین ایالت ته د هغه وخت نه چې د هغه ایالت نه د روهینګا مسلمانان په ډله ییز ډول مهاجرت ته مجبور شوي د ملګرو ملتونو د استازو لومړنی سفر دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون ترکیې ته په سفر تللی. هغه هلته د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د عراق او د سوریې د حالاتو په باب د مذاکراتو نه علاوه د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتي اړیکو په باب هم خبرې کړې دي. په سوریې کې د دغو دواړو ملکونو دریځ یو شان نه دی. روسیا په سوریې کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي، او ترکیه د سوریې د داخلي جنگ د شروع نه د بشار الاسد د دشمنانو سره مرسته کوي. د غدواړو مشرانو د عراق په شمال کې د عراقي کوردانو د ریفرندم په باب هم خبرې کړې دي. ترکیه دغه ریفرندم یو لوی اشتباه بللی او ویلي دي چې هغه به سیمه لا پسې بې ثباته کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان دا هم ویلي دي چې دا د نړیوالو ټولنې مسؤلیت دی چې د عراق د یووالي او د خاورې د حاکمیت احترام وکړي. روسیې تر اوسه پورې د کوردانو د دغه ریفرندم په باب خپله بېطرفي ساتلې ده. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت نیت لري چې په 2013 مالي کال کې د مهاجرینو د منلو اندازه 15,000 تنو ته راټیټه کړي. دا بدن رول له 1970 میلادي کال راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د مهاجرینو د منلو تر ټولو ټیټه اندازه وي. د متحده ایالاتو حکومت په هغه راپور کې چې کانګرس ته لیږلی دی ویلي دي د هغو خلکو شمیر چې امریکا ته د راتګ نه وروسته سیاسي پناه غواړي د زیاتېدو په حال کې دی. د امریکا په مشرۍ هغو ائتلافي قواو چې په عراق او سوریه کې د داعش د ملیشو په ضد جنګیږي ویلي چې په دې میاشت کې د دغې تروریستي ډلې درې تنه د ډرون ماهرین یې وژلي دي. د امریکا په مشرۍ د دغه ائتلاف نظامي ډګروال راین ډیلون ویلي دي چې د سپتمبر د میاشتې په 12مه مدا التونسي، د سپتمبر په 14مه ساجد فاروق بابر، او د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه ابو سلمان د سوریې د مایدین په سیمه کې د دوی په هوایي بمبارو کې وژل شوي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت وایي هغه امریکایي تابعه چې په سوریه کې د داعش د ملیشو سره یو ځای شو او دوه هفتې مخکې په سوریه کې ځان تسلیم کړی و، اوس هم د امریکا د فوځ په توقیف کې دی. ټاکل شوی چې د نړیوال سور صلیب استازي به ډېر زر د هغه سره ملاقات وکړي. د امریکا دغه تابعه د سپتمبر د میاشتې په 12مه نیټه د سوریې د ډیموکراتیکو قواو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي ځان تسلیم کړی و. او پرون د اسلامي دولت افراطي ډلې یو ټیپ ورکړی وای چې په هغه کې د دوی د مشر ابو بکر البغدادي پیغام ثبت شوی دی. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا وخت د هند په سفر بوخت دی او هندیان په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. هغه دا هم وویل چې افغانستان او د سیمې یو شمیر هیوادونه له مشترکو ګواښونو سره مخامخ دي. نور تفصیل به زموږ له همکار نسیم ستانیز څخه په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن وویل د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د چهارشنبه په ورځ د راکټ برید په افغانستان کې د امنیت هغه ستونزې په ډاګه کوي چې زموږ ملت ورسره مخامخ دی.
د تیرې ورځې د ترهګرۍ پیښه هغه ستونزې څرګندوي چې موږ ورسره مخامخ یو، خو دا هم څرګندوي چې موږ د یو څه وخت لپاره ځنډولی شي خو په ټاپه مو درولی نه شي.
ډاکټر عبدالله عبدالله دا خبرې نن په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان په تجارتي غونډه کې وکړلې.
د افغانستان ثبات او د اقتصادي سوکالۍ په منځ سره اوستلو باندې تمرکز په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره ستره ګټه لري. په دې کې هیڅوک تاوان نه کوي که موږ زړې او ناکامې پالیسۍ تار کړو. که موږ دا کار ونه کړو هغه به بالاخره زموږ د میلیونونو انسانانو پرمختګ او سوکالۍ ته تاوان ورسوي.
د هند او امریکا دا ابتکار په خپل نوعیت کې تر ټولو ستر ابتکار دی چې مقصد یې د افغانستان بیا رغاونه او د شخصي سکتور او پانګونې تقویه کول دي. ښاغلی عبدالله د خپلو خبرو په ترڅ کې د امریکا او هندوستان د هغه ملاتړ ستاینه وکړله چې د افغانستان په بیا رغاونه او اقتصادي پرمختګ کې کوي.
د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ لخوا د تازه پالیسۍ اعلان زموږ په سیمه کې د قوي ستراتیژیکو اړیکو او شریک تصور ثبوت دی. دغه شراکت له دوو هیوادونو نه ډیر ورتیر دی، لکه څنګه چې موږ یې نن په دغه مجلس کې وینو.
د کابل په هوایی میدان کې د برید هدف جنرال جیمز ماتیس د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر و چې افغانستان ته سفر کړی دی. د بروکنز په انسټیټیوټ کې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص مایکل اوهانلن افغانستان او پاکستان له ډېر نږدې نه پیژني. مایکل اوهانلن په افغانستان کې د هند د پراخ نقش په اړه د پاکستان اندېښنې امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته داسې بیان کړلې.
ما اوریدلی دي چې پاکستان وایي د هندوستان حضور په داسې ځایونو کې لکه جلال آباد او یا سرحد ته نږدې په نورو ځایونو کې د دې لپاره دی چې هغوی جاسوسي وکړي، موږ ته غوږ ونیسي او د استخباراتو لپاره فرصت برابر کړي او په جنوب ختیځ افغانستان کې د بلوڅو یاغیانو سره مرسته وکړي.
ښاغلی اوهانلن زیاته کړله نو کله چې پاکستان د هند موجودیت د افغانستان په ختیځو برخو کې وویني دغه راز غیر احتمالي نظریات او اندېښنې څرګندوي، خو د پاکستان اندېښنې په بشپړه توګه ردېدلی هم نشي. له همدې امله د متحدو ایالاتو حکومت په خوا ډېر محتاط و چې له هند نه په افغانستان کې د پراخ نقش غوښتنه وکړي، خو د ولسمشر ټرمپ حکومت داسې فکر نه کوي. د هغه اداره په دې باب خلاص نظر لري. هند تر اوسه پورې افغانستان ته 3 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته ورکړې ده. په دې کې د سړکونو جوړول او د پارلمان د ودانۍ جوړول شامل دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په نوې ډیلي کې د هند، امریکا او افغانستان د سوداګرو لویه غونډه وسوه او په افغانستان کې د پانګونې او اقتصادي پرمختګ په لارو چارو بحثونه وسول. د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د افغانستان په اقتصادي سکتور کې د هند د نقش د زیاتېدو او سیاسي روابطو په اړه په هند کې د افغانستان د سفیر شهید محمد عبدالی سره مرکه کړې ده.
دا د مقاماتو او تجارتي شرکتونو د رئیسانو وروستی تصمیم بالاخره څه و چې په کومو برخو کې ورته په افغانستان کې د کار یا پانګونې زمینه ډېره مساعده ده؟
مننه. سلام آشنا صاحب، تاسو استاد سلودونکو ته نن ناست اصلا د افغانستان د مختلفو توکو معرفت او نمایشګاه د افغانستان میوجات معدن او د سنور توکي چې لوري نمایشت چرشل سول چې د هندستان څخه شاخه او وسو کمپنی اشتراک وکي او د امریکا څخه شاخه شپته کمپنی اشتراک کړو دا نمایشګر د عمل لري او عین وخت زموږ تجارانو د هندي او امریکایي تجارانو سره ناسې درلودي چې په ګډه باندې د خپل آینده تجارتونو په باب خبري وکي او دا غسي د دې تفاهمنامې د خپل موضوع سره داسې وي نو اصلا نن نمایشګر د افغانستان د توکو معرفت او په عین وخت د آینده پلانو لپاره بحثونه چې موږ کولای شو دا غسي د پنګوی د پاره په افغانستان کې ناش وین کې نوري دایره سي او د افغانستان توکي معرفي سي او په عین وخت د افغانستان تجارانو سره د خارجي تجارانو خبري او تفاهمنامې امزاسي.
بله عبدالي صاحب یو وخت چې د پام نه شو غورځول آیا هند به د افغانستان په امنیتي یا په عمومي لحاظ په نظامی سکتور هم پنګونه وکي؟
موږ د نننی ناسته دوه برخې درلودې. یو برخه اقتصادي برخه وه چې زموږ تجاران شاوخوا 200 پانګونکي راغلي وه د افغانستان څخه چې د نورو تجارانو سره او پانګونکو سره خبرې کولې. دوهمه برخه مو د حکومت مشرانو سره ناسته وه چې د صدر اعظم رئیس جمهور او سفارجه سره زموږ د اجرایه رئیس ناستې وې چې یو ځل بیا پر ټولو اړخونو د روابطو خبری وسوی او د پاپا پرتلا تاودات ورځ پرځ قوی کیږي او د هند صدر اعظم او د رئیس جمهور او سفارجه خپل تاود افغانستان په بیارغونه کې په ټینګه اعلان کړي. نو موږ د دې سفر څخه ډیر راضي او د ستاودمي ډیر زیات
د سه کلهږي واضح وو چې ځنې برخه چې ډیره مهمه دي. ولی هند په جرأت سره یا تاسو د افغانستان دولت ته واضح نه غواړي چې امنیتي سکتور کې کوم برخه کې تاسو ډیر کومک پکار دی؟
زموږ کومکونه لکه مخکې چې می اصل په مختلفو اړخونو کې د دوه هیوادو دي او هیڅ پټه پدې کې نسته. د مثال په توګه نن یو ډیر اساسي تفاهملیک امضا سو چې هغه د پولیسو روزنه د هندستان کې موږ اسکر روزو د دې وروسته به دغه تفاهم لمخې په هند کې د افغانستان پولیس روزل کیږي. نو زموږ رابطه د هندستان سره په ټولو اړخونو کې ده. هیڅ پټه پدې کې نسته او ډیره روشانه او په خاصو اهدافو سور رابطه ده. د هندستان کومک او همچنه او چې دغه پانګونه یا سرمایه گذاریش په افغانستان کې د امریکا په کومک باندې چې دوی هم د خپل تعهد تکرار کوي چې د هندستان سره په ګډه په افغانستان کې همکاري کوي.
بله عبدالي صاحب موږ د افغانستان اجرایي رئیس او د هند صدر اعظم نریندر مودي ولیدل. یو بل سره د څه کم خاص موضوع شته چې د دوی ترمنځ نن بحث شوی اوسي؟
لکه مخکې چې عرض کړل پر ټول اړخونو د روابطو پر اقتصادي باندې پر سیاسي او د غسي په امنیتي برخو باندې بحث وسو. هندستان خپل تعهد یو ځل بیا په ډیر ټینګه تکرار کوي چې دوی به د افغانستان په بیا رغونه په هر اړخ کې دوی همکاري ته ادامه ورکوي. نو زموږ بحثونه هر ځل چې د دوی سره دي د افغانستان په بیا رغونه او د دوی د لاټ ټینګو تعهدات په باب چې موږ دغه تعهدات لاسته راوړو.
په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالي صاحب کورم ودان ډیره مننه چې موږ بلنه منلې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سپټمبر 9مه د ملي والي د حکومت عمر درې کلن کیږي. د پخوانی حکومت ځینې چارواکي د ولسمشر غنی حکومت په کورنی سیاست او ډیرو برخو کې ناکام بولي، خو بل لور ته ولسمشر ایمانی وایي چې په تیرو درو او په تیره بیا په وروستي یوه کال کې سم سیمه ای سیاست لوبولې، فساد سره یې مبارزه کړې او د پام وړ لاسته راوړنې لري. رحیم ګل څاروان د ملي یووالي د حکومت درې کلن په تیره بیا تیر یوه کال ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو پوره درې کاله ووتل. حکومت سیاسي مخالفین په تیر یو کال کې د حکومت په ډیرو برخو کې ناکام دي. سیاسي منتقدین په دې باور دي چې امنیتي وضعیت خراب شوی، نوې ترهګرې ډلې پیدا شوې. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم وایي د ملي یووالي په حکومت کې ملي یووالي زیان لیدلی او دا حکومت په لویو مسایلو کې بریالی نه دی او که مثبت کار شوی وي جزوی به وي.
داعش سر اوچت کړ په افغانستان کې او اقتصادي وضعیت خراب شو. اردو د مشکل سره مخامخ ده په دوی چې هغه خپل جلب و جذب په هغه اندازه چې باید وکړي هغه نشي پوره کولی، د هغو سره په مشکل کې مواجه ده. او ځوانان امید یې د لاسه ورکړه د وطن په پریښودو، هره ورځ روان دي خارج ته سي. د بلې خوانه په افغانستان کې یو نوی د ټوټه کېدو د افغانستان چې په هره ټوټه کې به یو څوک حاکم وي، دغسې علایم تر سترګو کېږي.
خو د ملي یووالي حکومت بیا په تېر یوه کال کې ځان په ډېرو برخو کې بریالی بولي. د دې حکومت چارواکي وایي د امریکا نوې ستراتیژي چې د افغانستان 14 کلنې غوښتنې ته پکې ځواب ورکړ شوی دی او هغه د ترهګرو د ملاتړو پټنځایونو په وړاندې اقدامات دي، یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا حکومت وایي د بروکسل او وارسالو غونډو په میلیونونو ډالر جلب شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال وایي حکومت له اداري فساد سره په مبارزه او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
حکومت د زیربنا په برخه کې ډیره زیاته توجه کړې ده او د زیربنا په برخه کې ډیرې لویې پروژې پیل شوې دي. د تجارت او ترانزیت په برخه کې موږ د منځنۍ آسیا سره ډیرې ښې لاسته راوړنې لرو. د اصلاحاتو په برخه کې په امنیتي سکتور کې اصلاحات رامنځته شوي دي، په ملکی حکومتداری کې اصلاحات د پولی کېدلو په حال کې دي او موږ یو ځوانه انرژي متحد کسان د نوي کاندید وزیرانو په توګه باندې معرفي کړي دي.
ولسمشر غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیر کال د تلې د میاشتې په 8مه د سولې هوکړې کلاسلیک کړ. دا حکومت تیر کال د افغانستان لپاره له اقتصادي انزوا د وتو کال بولي، وایي له پاکستان پرته بدیلې ترانزیټي لارې موندل شوي دي. افغانستان، ایران او هندوستان د چابهار په بندر امرن کار پیل کړ. له چین په لومړي وار ریل ګاډي مالونه ولېږدول. په همدې کال کې دریو مهمو مارکیټونو، چین د منځنۍ آسیا له لارې اروپا سره او د ایران مارکیټ سره، د اورګاډي د پټلۍ له لارې نښلول شوی دی. د کاسای وزار د برېښنا د 1000 میګاواټ برېښنا د لیک کار چې له قرغیزستان، تاجکستان، برېښنا افغانستان او پاکستان ته لېږدوي هم په همدې کال کې پیل شو. خو د دې سره سره ځینې کابل ښاریان بیا هم د حکومت پاتې بولي.
پایس را سرارونه نه لري، داس مهم کار نه ده کړی افغانانو لپاره. هر ورځ افغانان به هر دزی او مشکلات زیات کارونه نشته په افغانستان کې.
د ملي یووالي حکومت په داسې حال کې خپل دریم کاری کال پای ته رسوي چې په دریم کاری کال کې له ګڼو ننګونو سره مخ وو. د دې حکومت چارواکي وایي چې په پاتې 2 کلونو کې به پر دغو ننګونو بریالي شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
نن د ملي وحدت د حکومت 3 کاله پوره سول. د ملي وحدت د حکومت په دې 3 کلنۍ دورې په خارجي او پالیسي زموږ همکاري د نړیوالو چارو له کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې ده.
دا خبرلرم چې د ملي وحدت حکومت وي او که تنها د یو نفر حکومت وي، حکومتونه په خپل ذات کې نه خو نه بد. دا انسانان وي چې حکومتونه یا خقی یا بدی، نو په مجموع کې د ملي وحدت حکومت راتګ د فکر کوم چې تر ډېره حده پورې اختلافات لودل موږ نه شو کولای چې د ملي وحدت حکومت دغه انګېزې مستمه کارولی وي، خپل مسؤلیتونه مې ادا کړی وي. تر ډېره حده پورې اختلافات په داخل کې د قدرت او په انحصار باندې وو چې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله تر ډېره حده پورې یو له بل سره مخالفت باندې اخته وو. نو ملي وحدت حکومت په خپل ذات کې بد نه وو، ولې هغه تکتیک چې موږ وکړو هغه بد وو چې اوس هم موږ دا د قرباني یو.
د ملي وحدت د حکومت بهرنی سیاست په 3 کالو کې څنګه وو؟
موږ تر ډېره حده پورې درې څلور عمده مشکلات درلودل چې باور لرم نړیوالو زموږ سره مرسته کولی شوه. مثلا د صلح مسله وه، مثلا د جګړې د مهار مسله وه، د کډرون د روزلو مسله وه، د کاریابۍ مسله وه، د سوادۍ د منځلو مسله وه، د فقر مسله وه، د فساد سره د مبارزې مسله وه. چې تر ډېره حده پورې دغه مسلې هماغه وخت کې هم وي، اوس هم دي. زه بهرني په دې باندې نه کوم چې ولې د افغانستان له حکومت سره ډېره مرسته ونه کړه، ځکه چې لومړی موږ باید خپل مسؤلیتونه ادا کړی وي.
بله، نړیوالو سره په 3 کالو کې اړیکې څنګه وي؟
دا خبره ده چې افغانستان یو ښه دوست نه دی ثابت شوی، او د ترامپ په خبرو کې هم تاسو دا ولیدل چې نو سپین چکونه افغانستان ته نشته دی. افغانستان مسؤول او مکلف دی چې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. ولسمشر ترامپ له دې ډېرې خبرې نه شو کولای، ځکه چې هغه ولسمشر دی او همدومره خبرې کفایت کوي. یعنی تر ډیره حده پورې د ملي وحدت حکومت د خپل مسؤلیت په انجام کې پاتې راغلی دی. دویم اساسي مسله دا ده چې که ته وغواړې که ونه غواړې، یا که موږ وغواړو که ونه غواړو چې نړیوال په افغانستان کې اوسي، د افغانستان قضیه د امریکا لپاره او د نړیوالو لپاره د یو شرم او د یو آز مثال لري. دا پروژه شروع شوې ده او دې کې میلیاردونه ډالر مصرف شوي دي، اوس نتیجه په کار ده. ناکامېدل یې هم د امریکایانو لپاره سخت تمامېدای شي او په عین وخت کې د امریکا په تاریخ کې هم بد لیکل کېدای شي. نو ښه خبره دا ده چې موږ وایو افغانستان یو ناتسلیم شوې پروژه ده، داسې یو پروسه ده چې شروع شوې ده مګر لا مبهمه ده، لا منزل ته د رسېدو لپاره لار پاتې ده. چې هم د افغانستان زمامداران او هم نړیوال ټولنه باید په خپلو مسؤلیتونو باندې بیا له سره فکر وکړي او بیا له سره دا پروسه پیل کړي تر څو نتیجې ته ورسېږي.
بله، په خارجي سیاست کې افغان حکومت داسې اقدام کړی دی چې لاسته راوړنه وبلل شي.
کومنګ د برسل کانفرنس د مثال په توګه بنیاد کو، کومنګ د سعودي ائتلاف یاد کو، کومنګ د ملګرو ملتونو په عمومي مقر کې د ولسمشر غنی وینا یاد کو، او یا هم په سیمه کې د سیمې د هیوادونو سره اړیکې یاد کو، تر ډېره حده پورې موږ پاتې راغلي یو. مثلا که موږ د اسلامي هیواد په حیث باندې د اسلامي هیوادونو تر چتر لاندې خپل ځان مسؤول ګڼلې، نو موږ باید هم د فکر او هم د تسلیم استقلالیت درلودلی، او موږ باید سعودي عربستان داسې ملاتړ ترلاسه کړی وي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ سبب ګرځېدلی وي. موږ د پاکستان سره په نااعلان شوې جګړه باندې اخته یو. هندوستان که موږ مثال په توګه باندې واخلو، موږ تر ډېره حده پورې د هغوی مرستې د سلمان په بند کې او د پارلمان د ودانۍ په جوړولو کې محدودې ساتلې دي. او همثالها که موږ جرمني او برطانیې را واخلو، نو ښه خبره دا ده چې موږ وایو چې موږ آغاز د ډیپلوماسۍ نړیوالو سره د اړیکو جوړو ولې لا مزل پاتې دی، چې موږ باید له هنره، له عقلانیت، له پاک نیت او له ارادې کار واخلو تر څو زموږ هېواد او زموږ د هېواد درد نور خلکو ته ورسېږي. د هغوی هغه عمل او د هغوی نقش باید مثبت او سم تمام شي.
په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ او د ملي وحدت د حکومت درې کلن داخلي سیاست ته څنګه ګوري؟
کله چې تاسو د سالم حکومتداري خبره کوئ، د ښې حکومتوالۍ خبره کوئ، نو ډېر ستونزې شته دي. زه نه وایم چې هر هغه څوک چې په هر کې دي هغوی ټول کافران دي، هغوی ظالمان دي. زه وایم چې هغوی حد اقل د افغانستان له حساسیت نه خبره دي چې باید خبر شي. دویمه اساسي مسله د فقر خبره ده چې تر اوسه پورې لا څلوېښت سلنه خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. که موږ د ښې حکومتدارۍ د انکشاف لپاره او د داخلي سیاست د جوړښت لپاره او کامیابېدو لپاره علم او پوهه یو تر ټولو اساسي هنر وګڼو، نو موږ تر ډېره حده پورې په کیفیت کې د تعلیم پاتې راغلي یو. معنا دا ده چې دا وړې وړې خبرې دي ولې د ملي سیاستونو د ترجمانۍ لپاره اساسي تمامېدلی شي چې لا هم ډېر زیات کار شوی چې باید وشي.
ډېره مننه خادم صاحب. کور ودان.
کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د کابل د شزینه لیسو ترمنځ د والیبال سیالی پرون د سوریا لیسې په ګټه پای ته ورسېده. په دغه سیالیو کې چې د شپاړس شزینه لیسو د لوبډلو ترمنځ وې، د سوریا او ملالۍ لیسو لوبډلې پای لوبې ته راوتلې وې. دغه سیالی د سولې او ترقۍ د همکاري موسسې په مرسته جوړې سوې وې. د بلې خوا د کابل د پوهنې ریاست وایي چې د شزینه زده کوونکو ورزش ته ځانګړې پاملرنه کوي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
د کابل د شپاړسو ښځینه لیسو ترمنځ د والیبال سیالۍ چې دوې اونۍ وړاندې پیل سوې وې، نن یې پایلوبه د سوریا او ملالۍ لیسو د لوبډلو ترمنځ وه چې د سوریا لیسې د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د والیبال لوبغاړي وایي دغه ډول سیالۍ دوی هڅوي چې په دغه ورزش کې لا هڅه وکړي.
ورزش اړیکې هم نږدې کوي، موږ دوستانه لوبې کوو، یو له بل سره آشنا کیږو، او همدا آشنایي ده چې موږ یو بل ته نږدې کوي. همدا لوبې دي چې موږ یو بل ته نږدې کوي. موږ وینو او له یو بل څخه زده کړه کوو، او دا ډیره ښه ده.
د والیبال دغه سیالۍ د یووالي تر نوم لاندې جوړې سوې وې. د دې سیالۍ لوبغاړي وایي چې ښځې د لوبو پوره وړتیاوې لري.
د هغو شرایطو له امله چې اوس په افغانستان کې موجود دي، د ښځو لپاره یو شمېر ستونزې شته. مثلا ځینې کورنۍ خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې لوبې وکړي، خو موږ باید کورنۍ پوه کړو چې ښځې هم کولی شي پرمختګ وکړي او کولی شي په ټولنه کې مهم رول ولري.
د کابل د پوهنې رئیس سید منصور وایي چې دا مهال په بېلابېلو ملي لوبډلو کې د دوی د ښځینه لیسو لوبغاړي سته، منصور وایی په ښوونځیو کې د سپورت نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
منګه برنامه درلودلې او دا برنامه به نورم قوي سي په بالخصوص په انجنونو کوانځیو کې چې منګه خپل شاګردان وه چاودی ته چې په سپورت کې اشتراک وکړي په مختلفو بخشونو کې نه تنها په یوازې والیبال کې بلکې په ټولو مختلفو سپورتونو کې دوی ونډه او مفعاله ونډه ولري.
د کابل د بیلابیلو ښځینه لیسو ترمنځ د والیبال دغه سیالۍ د یووالي تر نوم لاندې جوړې شوې وې. د دې ټیمونو لوبغاړي وایي چې دوی غواړي په راتلونکي ملي ټیم ته ولاړ شي او د هیواد په کچه په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کاناډا کې د افغان معلولو سرتیرو لوبې پای ته ورسېدې. نو شبي آشنا یې د یو تن مربی روشان صافي سره چې د لوبډلې سره کاناډا ته ورغلی وو دا مرکه کړې ده.
روشان صاحب، تر اوسه پورې څو سیالۍ ترسره شوې دي؟
درې مسابقې تر اوسه پورې ترسره شوې.
کوم لوبو سیالۍ تر اوسه ترسره شوې؟
وزن ورداري، والیبال او دوم روینګ، ورته یو روینګ ماشین کاچو، یعنی قایق چلول، یو قایق چلول.
کومه سیالۍ ګټلې ده که څنګه؟
هو، یو سیالۍ چې دغه د وزن پورته کولو چې هغه اعلاني په هغه د اقا باندې اعلانول باندې چې دغه چې زموږ قهرمانانو په دوه نفره، یو په نامه د نصیر احمد او بل د محمد عیسا، یو سلور یو برنز، دوه دانې چې دواړه مډالونه ورته ورکړه او ټولو ته موږ ته زموږ تاسو ټولو دا افغانانو افتخار او مبارکه.
یعنی افغان سرتیرو د دریو مسابقو نه یوه مسابقه ګټلې ده تر اوسه؟
یو دانه د اتروس نتیجه نشته، د اتروس خو دی وای دا یو دانه خو د وزن ورداري علني اعلان یې. زمونږ کسان زخت لري قوي مورال باندې میدان ته داخلي دلو، ایمان او وحدت او همغږي د دی په منځ کې. ان شاء الله چې زمونږ دا یو پر دوه پر اوله اشتراک په دې مسابقه کې خطول ډیر خو، یعنی
نور سیالي پاتې دي.
سیالي خو زمونږ هم د غدریو کې مشترک او دا ټول سیالي ډیر دلته مونږ صرف خو زمونږ د تعداد محدودیت نفرو چې زمونږ او نفرونه ام دغه ونه پرم، یا یعنی درې نفره یوې لوبې ته، یو سړی درې لوبې ته انتخاب کړیونه، چې د نور دولتو خو نه چې د هر سړی مشخص هر لوبې ته درې نفره رالیږلي کسه چې خوږمنګ ونه پر راغی.
د افغانانو حضور د مسابقو نندارې کې څنګه وو؟ په کاناډا کې مېشت افغانان راغلي وو د لوبو نندارې ته د تشویق لپاره، څوک هلته افغانان کنه؟
یاره چې کومه د دې پامغه ول ورځ کوم پجرای شي یو ښه او کوم د میدان یا وای ته ځوان سپینګره، ځوان خورکې، ځوان رور، دا ټول د پټول شپامغه ځای چې راغلی میدان یا وای کیو په سلهاو ټول راغلی موږ سره، یعنی وارم ویلکم. دا چې ګرمه پجرای دی موږ نو کړل او په لوبه کې چې کله به شروع کېدله او ټول د غدری رنګ بیرغ به د هر چا لاس کې او ټول به تشویقول. یعنی یوازې نه شي چې زه ترې ډېر خوشاله مونږ ترې نه دوه د افغانانو حمایه او افغانانو ډېر 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 ښه چې زه د کومې مننه ترې نه کوم.
خپله لوبغاړي څه وایي چې کاناډا کې میشتو افغانانو تشویق دوی ته څومره مورال ورکړی او لوبغاړي څومره خوشاله؟
زه ډېر خوشاله چې مونږ چې خو تاسو 15-16 ساعته پرواز خو کله چې میدان هوایي ته راغلو زمونږ کسانو د واقعي قهرمانانو د دې د بشاسه سیرې خوشاله سیرې ولیدلې او یو چک چکو او دغه ټوله دا نه ډیر یو ډیر تاثیر مثبت ور باندې وکړ. زه ته ډیر تاثیر مثبت وکړ په دې باندې. ام دغه وکړه چې مونږه اولنۍ د کاناډا نه دغه د جداد دا ورونه دغه په مډالو سره په بیرته ځو افغانستان.
صافي صاحب، ام دغه لوبو او لاسراوړونو ته په کاتو راتلونکي لپاره نورې مسابقې لري کنه؟
هو، آینده دا خو استرالیا کې به موږ مسابقې زو استرالیا ته بل الته اشتراک و د مسابقه کې بل کال په استرالیا غیر سپانسر شوې.
عین لوبه به په استرالیا کې د لوبډالو ترمنځ تر سره کیږي؟
هو، عین لوبډالې به خود موږ به تعداد به موږ به اشتراک دی، یعنی نه موږ به پر ان شاء الله په 12 واړو کې اشتراک و نه چې په دادریو کې هر مسابقه چې چا کوله موږ به ورسره نه کیږي. دا موږ کسان
ډیره مننه صافي صاحب کور ودان
جوړ سي تاسو نه ډیره مننه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.